د خوست ولایت ډیری فرنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرنګیاتی منسجم شوي دي او دوی اوس ډیر په فرنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورټ لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغوني ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نه معاشي کارونه کوي خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا همداسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده درخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوری هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانو په خوست کې اوس څو چپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو، د دې تر څنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون تر څنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ تر څنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دای چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړې، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پوهیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنې که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بودی او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شعرونو لس ټولګي لري. بیکسیار ډیر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډیرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکینیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډیر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب ارستو مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایي کړي؟
پاچایي خو اوس پوښنده کړي، خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایي ته ورسیږي. یعنې اوس پورې هم په مطلق ډول زما شعر خپل ټاټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنې یو څه ناڅه د دنمارک تاثیر پېشته؟
بالکل، بیخي هغه تاثیر پېشته دی او هغه دی دغه شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر شته؟
شعر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو له کلونو کلونو اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم، په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه استفاده کوم. نو دا شان دغه زما لیدلی کتلی دا شان په زما په شیر کې راځي خامخا غواړم او کنه غواړم غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بیکه سر صاحب ځینې وخت شای یو څوک ستا شیر خوښ کړي او که هغه شیر ته ځیر شي ممکن خپل مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښه پسې ځې او نور همغه شعرونه لیکې کنه ځان ته ستنې شي؟
زه هیڅکله مثلا په میډیا کې نه وم، په مشاعرو کې نه وم. زما شاعري همداسې ګوښې را شروع شوې ده، همداسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همیشه دغه شعر زه داسې فکر کوم چې دا شعر د هغه په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی دی. زه همیشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي خطر ښه او که نه خوښېږي هغه دا ډېر نه پرې خفه کېږم. زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم، یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفي وي او لیکلي وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره باندې په دې خبرې سره سلو کې دا موافق یم. زه دغه نو په افغانستان له کوم ځای راغلی و دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري. که نه کېدای شي ډېر دوستان ته علاوه لري یا علاوه نه لري. که نه شاعر ځان ته ګډ دی، دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره دي، بل چا له خاطراتو سره دي، بل چا له احساساتو سره ګډېږي، دا د شاعر نیکمرغي ده. او که نه ګډېږي هغه د ځان غټه بدبختي نه ده.
بیکثیر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورمه نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم. او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم، داسې یو احساس راته پیدا شي زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ میلمه نه وي. چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګوري که نه، د مور د مرګ په اساس، د پلار د پلانی په اساس، زه یم چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری همیشه د سره وي، په ویښه د سره وي، په بیده د سره وي، په کار کې د سره وي، په بس کې د سره وي، په هر چېرته د سره وي.
بیکثیر صاحب، په ختیځ معاصر شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغیز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډېر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پرېښی؟
دا خو به نور زیات علتونه لري، خو زما ژوند دغه تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وه او هغه د ترجمانګانې د اخیستې مې کولې. د ډنمارک میشتي وایي چې اوسه پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوسه پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوسه پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، سره کم لاړ شي، چاپسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوسه پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی، خاصه محسوس نه، زما نظر خو ډېر محسوس نه دی. د بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات ډېر کم وینم، بیخي کم.
کراشو دې ته کوم نوی شعر مو لیکلی؟ هغه به سره واورو، بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ولې نه، دا یو شعر دی، اعلان. زه د چایم ارلی بلاندی بی انزور دی وی جیلی پیشو سم لکه مخامخ بنده تا چه ورگوری هم ورگوری هم نه سوچ که دوبا ترلاندی پتا او ترلاندی لاندی دی تلیفون ایوش میره لیکلی دی زده ونی پدر تین پا پلاستیک کی اعلان دا دی پرون لا هبل پرون کیسه می وکړه. نن هماغه اعلان ته یو پمنګ شپږ کلن انجلۍ د پلار لنګیو پورې سیس ترپی او چیغې وهي. دا جانه ژر ژر کوه، زه مې کمیله پیشو همدا شیبه غواړمه. د خوشحالۍ د ژړا غریو یې په څیره باندې خور، نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده. نن د نجلۍ سره وه غاړه غړۍ، پلار تلیفون په غوږ ولاړ، خو هغه بل لوري ته ګمان کوم تلیفون نه اخلي.
ډیر ښه پکې سیار صاحب، ستاسو دا شعر له هغو سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري؟
نو دا دغه ټول ته سر تر پای توپیر دی. هغې ده په مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي، او نه داسې مشاهده سړی لرلی شي، او نه داسې تجربه سړی لرلی شي.
دا اعلان چې په تخته باندې دی، د ټیلیفون شمیره او د پیشو انځور، دا ټول شای نوی وي په افغان شعر کې. لیکن ستاسو له شعر سره، ستاسو د څو کاله پخواني شعر سره څه تغیر لري؟
نو تاسو هدف په دې کې څه تغیر لري؟
یعنی تاسو که فرزن د دوه کاله پخواني یو شعر خپل راواخلی، او دا اوسنی شعر د هغه څنګ ته کیږدی، تصویر له نظره، د عاطفې له نظره، د احساس له نظره، او د کلماتو له نظره، آیا فرق پکې شته؟ او کنه هغه پخواني شعر دی پوخ شوی، او یا هغه پخواني شعر په خپل حال پاتې شوی؟
نو زه خو هغه د دې سوال ته جواب ونه شم ورکولی، ځکه چې دا زه خو لیکم، یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې ماسبه کوي چې مثلا دا فرق لري، د دې احساس فرق کړی دی. زه خپله په خپل شعر باندې قضاوت زه خپله خو نه شم کولی. هغه د دغه نه پوهېږم چې تاسو تجربه څه رقم ده، نو شاعران په خپل شعر قضاوت کولی شي که نه شي کولی. یوازنی شی چې هغه زما په شعر کې زما له نظره محسوس دی، هغه دا دی چې زه شعر لکه خو غوندې مثلا هغه په یو وار نه لیکم، اوس زه شعر ته ډېر زیات متوجه یم، کلمه په کلمه یې ګورم، ټکی په ټکی یې ګورم، او څو څو ځله له نظره تېروم، د اضافي کلمې او اضافي قصې او دا شیان تیار کوم. خو هم شعر ولیکلو بس یاره کتابچې ته به رسېدلی و، کمپیوټر ته به رسېدلی و، کله کله به لا مجموع ته هم داسې رسېدلی و. اوس هغه څو څو ځلې شعر ګورم، بیا ګورم، او بیا هغه اصلاح کولم. دا یو شی دا شی زما له نظره محسوس دی، او د احساس او عاطفي او دا خبرې خو باید لوستونکی پیاده کړي پیدا کړي.
همدغه تغییر دی چې اوس شعر بیا ګوري، پخوا مو بیا دومره نه کاته. تصادف یو امریکای لیکوال دی، ناقد دی، متاسفانه نوم زمایر شو، هغه وایي چې تر ټولو مهم کره کتونکی د یو اثر په خپله پنځونکی دی، او هغه سم نقد پې کولی شي. حتی اوس په ځینو ځایونو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپلو لیکنو باندې نقد لیکي. څه فکر کوئ که تاسو په خپلو شعرونو باندې یو نقد ولیکئ، آیا ممکن ده؟
یاره دا کار خو زه وکړی شم، دا خو اکری دا تاسو له معلوماتو نه ډېر زیات مننه. خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی، دا شی هغه دی دا کار سره وکړي، شاید هغه دی دا افغانستان خو نمونه ډېر زیات پیدا کېدای شي، یو دستي بیا تجربې پاتې دي کنه. هغه یعنی زه چې خپل هغه پخواني شعرونه ګورم، مثلا که زه اوس کینم خپل لومړی مجموعه باندې نقد ولیکم، دا کار به هیڅ ډېر ښکولی شو، ولا کېدای شي له هر چا ډېر ښه وکړم.
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی؟
فکر کوم دا ګټور کار دی، دا خو هغه له هر نگاهه دا ګټور
دی. ګټور
وي څه چې هغه دې دره تخفل چې ناس ته او دغه شیر چې دا شیر نخ دی، مثلا خپل خاغه غلطګان ته خلق تشریفه چې ورو دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم، ولې لرم، سره خمل لرم، او اصلاح شي دی.
خو دلته یو خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو. مثلا یو اروپایي چې کله یو چاته ځان معرفي کوي، کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد، یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم، میخایل نوعیمه ده، هغه وایي چې نقد لکه غلبیل د سړی، غلبیل د پلاس کې دی، په دې غلبیل کې ششان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې کچرته به کسیار په خپل شاعری باندې چلی کی، نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کی. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې پښه کېږدئ او په خپل شعر به نقد ولیکئ؟
نو خو دومره به هغه